پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلي او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی. د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت یې د مذاکراتو لپاره خنډ بللی، افغان چارواکو تند غبرګون ښودلی. په دې اړه هم راپور لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
سیگار په افغانستان کې د څه باندې 4 میلیارد ډالرو په ارزښت پروژې ضایع شوې یا بیکاره بللې. واشنگتن پر ریاض فشار راوستی چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د قتل په قضیه کې نور اقدامات وکړي، او ملګري ملتونه وایي چې د یمن د قحطۍ د مخنیوي لپاره شوې مرستې کافي نه دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار وایي د 4.2 میلیارد ډالرو په ارزښت په افغانستان کې د امریکا په پیسو له جوړو شویو تاسیساتو یا کار نه اخیستل کیږي او بیا ضایع شوي دي. سیګار وایي چې د دې پروژو د رغونې پر مهال دې ته پاملرنه نه وه شوې چې آیا افغان حکومت دې تاسیساتو ته اړتیا لرله، او آیا د هغو د ساتنې لپاره یې مالي او تخنیکي امکانات درلودل که نه. سیګار په یو راپور کې چې پرون خپور شو وویل دا پروژې چې ښوونځي، سړکونه، محبسونه، روغتونونه، پلونه، یو هوټل او د افغان ځواکونو تاسیسات پکې دي، لګښتې د امریکا دفاع وزارت، د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس اید او د بهرنیو چارو وزارت ورکړي، یا کار نه دی ترې اخیستل شوی، یا له ټاکلي هدف سره سمه استفاده نه ده ترې شوې، یا سم نه دي ساتل شوي او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. خو برعکس، له ټولو لګېدلو 8.1 میلیارد ډالرو څخه د سیګار په وینا یوازې د څه باندې 343 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړو شویو تاسیساتو وضعیت سم و. سیګار په افغانستان کې د امریکا د حکومت د بیا رغونې د لګښتونو د څرنګوالي په اړه وخت ناوخت راپورونه خپروي. د اوبو د تنظیم د چارو ملي اداره وایي په هلمند کې د کجکي د برېښنا د تولید بند د دویم فاز د رغونې چارې په 120 پرمخ تللي دي. د دې ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د دغه بند د دویم پاس د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر 20 سلنو پورې چارې پر مخ تللې دي. په دغه پاس باندې به تر 209 میلیون امریکایي ډالر مصرف راځي. دغه بند به په ټوله کې د 105 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري.
شغل خپلواک سیاتوی د کجکی د بند لومړی فاس د 150 میگاواټ او دویم فاس چې کار روان دی د 100 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکی بند په پټوله کې د 1 میلیارد متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا پیدا کړي. په متحد عرب اماراتو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځېدو تر اوسه 50 منډې جوړې کړې دي. دا لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربهتوب پیل شوه. سهار په چا افغان کپتان اصغر ستانغزي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. تمه ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10 د ابوظبي پر همدې لوبغالي کې وشي. د افغانستان په لوبډله کې په نننۍ لوبه کې 4 نویو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. د سر لوبغاړی عبدالملک، د منځ بیټسمین منیر احمد او رو توپه چوونکی عبدالواسید راشد خان پر ځای لوبیشي. د راشد خان لاس ټپ شوی دی. متحده ایالاتونو پر سعودي عربستان فشار زیات کړی چې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې نور اقدامات وکړي. د سپینې ماڼۍ په یوه استخباراتي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویل شوي دي چې خاشقجي قتل سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل متحد ایالاتونو سعودي عربستان ته په ډاګه ویلي دي چې د خاشقجي وژنه لا هم امریکا ته د منلو وړ نه ده. شاغلی پرایس ویل امریکا له سعودي څخه غوښتي چې د خاشقجي د قاتلانو بانډ منحل کړي او د هیواد په بنسټونو کې سیستماتیک اصلاحات راولي. پر واشنگتن انتقادونه په زیاتېدو دي چې ولې یې په دې قضیه کې د بن سلمان پر ضد اقدام نه دی کړی. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون دوشنبې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
له تاریخي پلوه د امریکا ولسمشران و که ډیموکراتان و که جمهوری پال د هغو هیوادونو د حکومتي رهبرانو پر ضد اقدام نه دی کړی چې موږ ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره لرو.
جمال خاشقجي د 2013 کال د اکتوبر په دوهمه نیټه د ترکیه په استانبول ښار کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ترای تم شو او باور دادی چې هملته وشل شوی او مړی له منځه وړل شوی دی. ملګری ملتونه وایي هغه 1.1 میلیارد ډالر چې مرستندویو هیوادونو یې ژمنه کړې په یمن کې له قحطۍ سره د مبارزې لپاره کافي نه دي. انتونیو ګوتیرش پرون په یو آنلاین غونډه کې له نړیوالو مرستندویانو د یمن لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو د ځانګړي کولو غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي د یمن نیمایي نفوس چې 14 میلیونه وګړي دي له لوږې سره لاس او ګریوان دی. حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په 2014 کال کې پر پلازمېنه صنعا او د یمن د شمال پر سیمو ولکه ټینګه کړه. او روسي خبر ده چې د امریکا دفاع وزارت له اوکراین سره د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. دفاع وزارت په یو بیان کې وویل په دې مرسته کې په وسلو سنبال د ګزمې دوه کښتۍ هم شامل دي چې اوکراین له هغو په کار اخیستو سره له خپل سمندري قلمرو څخه دفاع وکړی شي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلي او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی. په دې اړه هم راپور کې اوري چې د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو تند غبرګون وښود.
د طالبانو د شل کلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې د واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات نن پر روسیې بندیزونه لګوي. عامل یې په منتقد الکسی ناوالنی باندې د نوویچوک زهري ګازو کارول او د هغه بندي کول دي. په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي.
لړشاله چلوم چې ورځ یو 500 روپۍ پورته وېسم او که هم زم دې درې سالو کارم کې چټاله تراوته هم.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان او خطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ غونډه شوي. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا پر موضوعګانو بحث شوی. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مرکچي پلاوی یو غړی وایي پرونۍ غونډه کې که څه هم اوږده وه ولې بې پایلې پای ته ورسېده، خو تمه ده چې دوی نن یا سبا یو ځل بیا سره د خبرو میز ته کښېني. دا غونډه داسې وخت کېږي چې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکچي پلاوي غړي امیر خان متقی د افغانستان د اوسني حکومت دوام د مذاکراتو لپاره یو خنډ بللی، خو جمهوري ریاست بیا تند غبرګون ښودلی او ویلي دي واک ته د رسېدو یوازینۍ لار ټاکنې دي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته پام وکړئ.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب پلاویو ترمنځ تېره ورځ د قطر په دوحه کې غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی دی. د افغانستان د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې له کېدو خبر ورکړی، خو ډېر جزئیات یې نه دي لیکلي. اما د مرکچي پلاوي یو بل غړي اولا فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل پرونۍ غونډه د اجنډا د جوړېدو په اړه باندې اوږده بحثونه وشول، خو پایله یې نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکچي پلاوي دا غړی وایي نن یا هم سبا به یوې مطلوبې پایلې ته د رسېدو لپاره سره بیا دواړه لوري د خبرو میز ته کښېني. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم مني چې پرون دواړه لوري سره ناست دي. ښاغلي محمد نعیم د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې د پرون ورځې غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاوی داسې مهال د سولې خبرو میز ته کښېني چې زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی. هغه به هم نن د یو شمېر سیاسیونو سره وګوري. هغه پرون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د مخکېني جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسیونو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه مهمې خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت نن هم په خپل ټویټر پاڼه د سیمې یو شمېر هیوادونو په ګډون د قطر پلازمینې دوحې ته د زلمي خلیلزاد په سفر خبر ورکړ او ویل چې خلیلزاد به په دې سفر کې د یو شمېر هغو هیوادونو له مشرانو سره چې ګټې په افغانستان کې په یوې عادلانه او سیاسي هوکړه او اوربن پورې تړلې دي خبرې وکړي. خستانګزای صاحب د دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې د راتلو لپاره هلې ځلې چې روانې دي. په قطر کې میشته طالبانو رهبري یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکزي پلاوي غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون دی او کلنۍ په مناسبت جوړې شوې غونډه کې ویلي چې د مذاکراتو پر مهال د اوسني حکومت دوام د منلو نه دی. دا هم ویلی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی غواړي چې واک د سولې مذاکرات په سم ډول باندې مخته ولاړ شي باید واک لري. خو ارګ بیا د متقی د دې څرګندونو پر وړاندې سخت خبرګون ښودلی. د جمهور رئیس د ویان مشال د واخان مینپال د ښاغلي متقی د خبرو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو د شلکلن وحشت یوازې د امدی هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده او د دې ارادې پر اساس باندې له یوه رژیم پورې بل رژیم پورې ته واک لیست مومي.
لدی وړاندې هم د افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د موقت یا لنډمهالي حکومت د راتلو په مناسبت هغه مسایلو ته چې وړاندې ذکر شوي غبرون خود لیو جمهور رئیس غنی ویلي و تر هغه چې د ژوندۍ طالبان به دا ونه ګوري چې په افغانستان کې لنډمهاله یا موقت حکومت راشي. څنګه ځي
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتون کې ده
زمون شبین علي امکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو ته غواګست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په پمدې صفه هم دارنګ ک انټرنیټ ته لاسرسي لري. د ازادي رادیو .org ویب پاڼه ته ورشي او زموږ خبرونه واوري. اوس هم یو مرکه لرو. طالبانو د افغانستان د حالات یو پیژندل شوی امریکایي شنونکی برنت روبین وایي د امریکا طالبانو د تړون تطبیق په بشپړه توګه درېدلی. ښاغلی روبین دا خبره د ازادي راډیو له انګریزي ویب پاڼې ګندارا سره په یو تفصیلي مرکه کې کړې. طالبانو د تړون ځینې لوی عیبونه هم ښاغلی روبین په ګوته کړې دي. په دې مرکه کې په همدې اړوندو مسلو باندې د ازادي راډیو د ګندارا ویب پاڼې ایډیټر ابوبکر صدیق له برنت روبین سره مرکه کړې ده.
One year after the یو کال وروسته لاغه چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، د تاسو په نظر دا تړون اوس په کوم حالت کې دی؟
At the moment the implementation of the agreement is completely stalled.
دمګړی خو د تړون تطبیق کامل اندریدلای دی. کغواړو او څنګه دا بنبست ماتیدلې شي دا نو له واشنگتن پر روانې پریکړې او په وړاندې د سیمې د هیوادونو د افغانستان د حکومت او طالبانو په خبرګون تړلې خبره ده. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په لویه کچه روان دی. په تېره بیا په ښاري سیمو کې د وتلیو څیرو هدفي وژنې روانې دي او لا هم په کلیوالي سیمو کې هم بمي چاودنې او بریدونه کیږي. البته دې ته په پام چې لویې انتحاري حملې نه دي شوي او طالبانو ترې ډډه کړې، خو ټینګار کوم چې ټول پوهیږو په افغانستان کې د سولې او تړون څنګه ښکاري او چوکاټ به څنګه وي. ځکه دا تړون څلور عناصر لري: د ځواکونو وتل، له ترهګرو شبکو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول او تضمین، د لانجې سیاسي هواری او اوربند. څه چې دې پروسې وښوده دا دي چې سیاسي حل لاره څنګه ده.
In the original agreement
په اصلي تړون کې چې څلور مهمه برخې لري او تاسو یې یادونه وکړه، لوی نیمګړتیاوې او عیبونه څه دي؟ ځکه ګڼو افغانانو او د دغه تړون منتقدینو هغې مسلې ته اشاره کوله چې طالبانو ډیر څه ترلاسه کړل او په بدل کې یې ډیرو کمو ته غاړه کېښوده، حتی دوی یو اوربند هم نه و
منل. Yes, well, I mean, I understand the feelings about a ceasefire, but if you study peace processes in wars between governments and insurgents.
پویګم چې د اوربان په اړه هیڅ څنګه ده، خو که په ټوله نړۍ کې اورپکو سره د حکومتونو د سولې پروسې مطالعه کړو، اورپک هیڅ کله د خبرو په پیل کې په اوربان موافقه نه کوي. که چیرته دا د کولمبیا، سلوادور، نیکاراګوا قضیه دي یا اوس کان د افغانستان مسله یاد کړو، د تړون عیبونه د هغو نقیزو پایلې دي چې عملاً روان دي. وضعیت یوازې د یو سند په ترلاسه کولو نشي بدلولی. امریکا متحده ایالاتونو له تخنیکي پلوه ځینې ژمنې وکړي چې ښایي په اسانۍ پر ځای کړی شي، لکه د ځواکونو ایستل او یا له اډو بهر د دغو ځواکونو بیا ځای پر ځای کول. امریکا ځینې ژمنې کړي چې پکې پر طالبانو د بندیزونو بیا کتنه او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د سیاسي پروسې پیل دی. طالبان په دې تمه دي چې بندیزونه ترې لرې کیږي، خو امریکا د دغه کار وعده نه ده کړې. همداراز د بندیانو خوشی کول چې د طالبانو لپاره ډیر مهم وو، هغه څه دي چې د امریکا حکومت یې ژمنه کړې، خو دا کار د امریکا په لاس کې نه دی، دا د افغانستان د حکومت په واک کې ده. دا هغه لوی عیبونه ول. پایله دا شوه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي، نو د امریکا حکومت کولای شوی ووایي چې که هغوی نه غواړي له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، اړتیا یې نشته چې خبرې دوام پیدا کړي. یا متحده ایالتونو ویلای شوی چې که مخکې ځی او موږ به هڅې کوو. نه پوهیږم چې خلیلزاد طالبانو ته څه ویلي، خو څه چې امریکا ورته ژمنه ده هغه دا دي چې د افغانستان حکومت باید خبرې مخته یوسي، داسې حال کې چې د افغانستان حکومت هم حضور نه درلود. اصلي دلایل همدا و چې د خبرو په پیل کې ډیر ځنډ منځته راغی. افغان حکومت نه غوښتل چې د طالبانو بندیان خوشی کړي. له بلې خوا په سختۍ د طالبانو ژمنې د تایید وړ دي، یوازې استخبارات یې تاییدولی شي. له تراګرو ګروپونو له هغې ډلې له القاعده سره د اړیکو پرې کول د طالبانو اصلي ژمنه وه، او په سند کې هم یادونه شوې چې طالبان د القاعده جنګیالیو ته ووایي چې په افغانستان کې هغوی ته ځای نشته، دا ډلې کوربتوب نه کوي، روزنه نه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي.
له برنت روبین سره مو مارکه واورید. ښاغلی روبین د افغانستان په اړه باندې بیلابیل لیکنې او مقالې لري او یو وتلې صاحب نظر ده.
راپورونه مارکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
په ننګرهار کې د نکلي لوښو تولید د پاکستانی تولید مخه نیولې ده. د یادې فابریکې مسؤول خانولي نن ازادي راډیو ته وویل چې په فابریکه کې 90,000 امریکایي ډالره پانګونه کړي او له شاوخوا 15 کالو راهیسې په فعالیت پیل کړی چې لسګونه تنه ورسره په فني او غیر فني توګه په کار بوخت دي. د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ دوه سرکې سیمه کې د نکلي لوښو دغه تولیدي فابریکه سلویخت ډوله نکلي لوښي تولیدوي چې په دې توګه د پاکستانی نکلي تولیداتو مخه نیولې ده. ښاغلی خانولي زیاتوي چې پخوا به دا لوښي په ډیره سختۍ له پاکستان څخه راواردېدل، خو اوس له نیکه مرغه دا لوښي دلته تولیدیږي او د ننګرهار د 22 ولسوالیو په ګډون کونړ، لغمان، کابل، خوست، غزنی او نورو ولایتونو ته هم خپل تولیدات صادروي. د یادې فابریکې مسؤول امنیتي او برېښنایي ستونزې، د خامو موادو نشتوالی او د یو سم او مناسب ځای نشتون د ستونزو په توګه یادوي. په بدخشان ولایت کې د پور او سپما کلیوالي ټولنې جوړې شولې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا ملي پروګرام د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د پور او سپما 15 کلیوالي ټولنې جوړې کړې دي. نوموړي دغه شان وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سپما ګروپونه د سلر ویشت کلیوالي مېرمنو په غړیتوب جوړې کړې دي. دغه پروګرام ښځو ته فرصت برابروي سو د سپما له لارې اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي. د یادونې ده چې په دې ولسوالۍ کې 15 سپما ګروپونو ته د ټولنو د تشکیل او د تولیدي ګروپونو د جوړولو په اړه هم روزنه ورکړل شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5.75 افغانۍ یو یورو 290 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپته پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.22 افغانۍ.
تاکل شوی چې اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات نن پر روسیې بندیزونه ولګوي. ځینو سرچینو ویلي دغه بندیزونه د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی چې اوس په روسیه کې زندانی دی په قضیه کې پر ښکېلو چارواکو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له دې مخکې هم د ناوالنی په خاطر پر موسکو یو لړ بندیزونه لګولي وو، خو د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره به لومړی ځل وي چې په دې اړه اقدام کوي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسموم کېدو او زندانی کېدو په خاطر نن ګډ اقدامات وکړي. اروپایي ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د روسیې عدلي او د قانون د تنفیذ پر څلورو جګپوړو چارواکو چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په دوسیه کې لاس درلود بندیزونه تایید کړي دي. نوموړی اوس په زندان کې دی. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې دو سرچینو رویترز او سی این این ته ویلي چې متحده ایالات په پام کې لري چې د ناوالنی د مسموم کېدو د پیښې په خاطر د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. ناوالنی د تیر کال په اګست میاشت کې په نوواچک زهرجنو موادو چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل او د پوځي هدفونو لپاره ترې کار اخیستل کېږي مسموم شوی و چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ. په دې اړه چې متحده ایالات به د روسیې په وړاندې څه اقدام کوي او هغه به کله اعلانوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د ازادي راډیو پوښتنې ته سم ځواب ورنه کړ، خو یوازې دومره وویل چې متحده ایالات له مخکې بندیزونه نه افشا کوي. دو اروپایي سرچینو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې پر هغو روسي چارواکو چې اروپایي ټولنې په دغو نویو بندیزونو کې په نښه کړي نومونه به یې وروسته له هغې چې هغه بندیزونه چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د تېرې اونۍ په ترڅ کې پرې موافقه کړې وه تایید شي، د دې ټولنې په رسمي ژورنال کې خپاره شي. دغو سرچینو هغه راپورونه چې له مخکې د دغو څلورو لوړپوړو روسي چارواکو نومونه په ډاګه کړي تایید کړل. په دوی کې د روسیې د زندانونو د فدرالي ادارې مشر الکساندر کلاشنیکوف، د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې مشر الکساندر باستریکین، لوی څارنوال ایګور کراسنوف او د ملي ګارډ رئیس ویکتور زولوتوف شامل دي. اروپایي ټولنې له دې مخکې هم تیر کال چې کله الکسی ناوالنی مسموم شو پر روسیې بندیزونه ولګول، خو هغه مهال د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه پیښه له پامه وغورځوله او روسیې ته یې د سزا ورکولو کوم اقدام ونه کړ. د بایډن ادارې نه دي ویلي چې په مشخص ډول د ناوالنی د مسموم کېدو د مسلې په تړاو به د روسیې په وړاندې څه ډول اقدامات کوي. ښایي د امریکا بندیزونه د مسموم کېدو له مسلې پرته د سایبیري حملو چې روسیه پرې تورنه شوې، د امریکا په ډیموکراسۍ کې د دې هېواد د لاسوهنې او نورو تخریبي فعالیتونو په خاطر هم پر موسکو ولګول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند درمنجن دي. په کونړ کې سلګونه کم عمره ماشومان شاقه کارونه کوي. سیمه ایز چارواکي وایي د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه لري، خو د یتیمانو او بېوسو ماشومانو شمیر زیات او اسانتیاوې کمې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څلور لارې کې هر ورځ په لسګونو کم عمره هلکان د خپلو لاسي کراچیو ترڅنګ د مزدورۍ او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په نیت ولاړ وي. فهیم شاوخوا دولس کاله عمر لري. نری جامې په تنه وشلېدلې، پلاستیکي بوټانې په پښو دي. اوس د مازیګر درې بجې دي، خو فهیم لا د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې. و چې شونډې او په وږې ګېډه د مزدورۍ په لټه کې دي.
یو بل رور مې دی غل ته اوچاک شاګرد دی غل تفصیل لپاره ورته او پلار نه مشته دی
څه کوي هغه
هغه دی باندې بک کار کوي زه جوړ ټوپ دا چاري انا وخت له شیشه هغه ما ستړي سفیدم راکله په کار شو.
لسکلن شفیع الله هم لاسی کراچی چلبی وای پلاری ناروغ دی او بل څوک دی غټي وټي نشته، نو ار دې چې له سهار تر ماخامه پر دې پیټي و چلبی. د هغه په خبره چې ماخام کوړتلار شي ستړي ستومان به وجدي درد کوي.
لار میں نقشانی کٹ کے پروت دے پمڑائی در دے او منگا کٹالی دے رشتلو سار شی او ما خام شون دا کمپیوٹر دران دران چلا شو خوب ناراضی دے د دس استریو چې تته یو لګی چوک ملو نشتا دی او دا ټول کور ما تر افغاړه دی
د فهیم او شفیع الله په څیر په سلګونو بې وسه ماشومان شته چې ورته د کورنیو د نفقې پیدا کولو درانه پیټي په غاړه دي او همدې لپاره له خپل توان څو برابره زیات شاقه کارونه کوي. نهه کلن صدیق الله د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. اوس د اسدآباد په هوټل کې مزدوري کوي. کوچنۍ مټی د غوړو کاسو وینځلو ته رابډ وهلي. وایي
هوټل کې شاګردي کوي
دوی ټول خونځی ته د تګ او د علم په ګاڼه د سنبالېدو هیله لري خو غریبي او مزدوري د امیدونو پوره کېدو په وړاندې غټ خنډونه دي. صدیق الله وایي
زم غواړم چې دا خلک رواني پاک له پاک لاسونه دي وړو مکتب ته رواني هم دا لاسونه موږ هم پاک وخت دي چې مکتب له لاس په دې هوټل نه لاس په دې کالو لاس اولی دي مجبوریم دا کور کې څه نه لرو چې هم نه لرو.
په کونړ کې حکومتي چارواکي هم وایي چې په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې په سلګونو کوچني ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوخت دي. د دوی په خبره چې څوک له غرونو درانه پنډونه راوړي، څوک په بازارونو کې په هوټلونو او دوکانونو کې شاقه کارونه کوي او څوک په لاسي کراچیو کې د خلکو بارونه وړي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته وویل
په مرکز اسدآباد کې یو سل دو پنځوس ماشومان په شاقه کارونو کې مصروف سي چې د څوکۍ په ولسوالۍ کې هلته دوه سوه کسان په شاقه کارۍ کې مصروف دي چې هغه د غره نه لرګي راوړل دي، پټي اوبه کول دي، اوبه راوړل دي، په بازارونو کې د تنکیو ځوانانو ماشومانو لاسګاډي چلول دي او یا دکاندارانو سره مختلفو شاقه کارونو کې مصروف دي.
مولوی تاولا نوري وایي د یتیمو او بېوسو ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره یې څلور روزنتونونه جوړ کړي دي چې پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي. عطاولا نوري زیاتوي چې د روانو جنګونو او بېروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تېرېدو د مجبورو او بېوسو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای او سم د خلکو غږونه دراوړو.
تاسو لا پیغامونو
نروي تخلاکیم د هلمند ولایت مسافر واتس ولما زموږ یو همداستونز د ناوی پر برابر ده چې د ډیر هدا پرې بلارې باندې د ملکانو نو تر ډیر هدا پرې زموږ د ناوی کسان به یاد چې د ډیر ګونو څون سره مخامخ کې خصوصا اوله مو دوار څه دای د پولیسي وګړي په هیڅ پښتنه لرو چې دا غلای د ملکان پر مخ به خلاص کړي چې فلاري څه نه جوړه خلک مریضان لري د ډیر ګونو څون سره مخامخ کېږي. په هلمند هم دغه وکیل صاحبانو دغه ابلار اوره کوي او ازادي راځي دغه پیغام د منل نشر کې وسلام احترام.
السلام علیکم یو تن معلول د کونړ ولایت نه خبرې کوم. زما پیغام د کونړ ولایت وادي سره ده. د 1999 کال د معلولینو معاشات چې دا تقریبا د حمل شروع چې د ور په حمل کې معاشور کو حمل نه تر تر دې پورې چې اسد تومبوله کې ماشونه ور کړی نیم ماشونه ور کړل تقریبا د سپیو و چې یو 300 کسان د معلولینو د لیست نه لري شي د چې کندلارې په دې خاطر زما پیغام وادي سره ورسوي پزیمن کې اتحادیم جوړه شوې ده. اتحادیم جوړه شوې ده خو هغه د امیریت باندې کار کوي. هر ولایت کې چې اتحادیه جوړېږي هغه امیریت نه حق واړي، خدای د غوښتلو ظرفیت نه لري. وسلام.
زه حاجي شیرحسن د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نن تاسو سره په تماس کې یم. عزتمن دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري، مګر زمکې شړې پرتې دي، وعدې نشته دی، نهرونه پکې نشته دی، او دولت تر اوسه پورې یو میکروواله نه ده جوړه کړې. خلک ته ګټه واخلي، ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پرانډه بهېږي، سیند ته بهېږي. تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زمونږ آواز لوړ پولیس چارواکو ته ورسوي چې دا زمونږ مشکل حل او فصل کی. دا به مو ډېره مهرباني. السلام.